بله زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یا ورې افغان ولسمشر وویل د ترورستانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې لټون به هم نه پشا کیږي. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د ارمنستان د صدر اعظم لپاره کاندید نیکول پاشینیان د پارلمان لخوا تایید نه شو. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه تاسو ته خبرو. خو تر څمخ کې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیټونو په اوسنۍ شرایطو کې له خوندې څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال بد رای ورکونکو کو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبر اعلانو د دوشنبه ورځې برید غندلې او له حکومت د څېړنو جدي غوښتنه کړې ده. سپینه مړې وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خبرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. د انتخاباتو خپل کمیسنوي په اوسنۍ شرایطو کې له خوندزي څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال بد رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو خوندزیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت ویلي که چېرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له خوندزیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه کوي. د انتخاباتو خپل کمیسن کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه
بدینه مدارین ګور
موبایل
ایزاوان تګیدان از یو هم کار ساده دی. په پروسه په دغه انتخاب نه لرو په شرایطو کې له خوندزیو څخه د مرکزونو انتقال اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنوي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. لامنیتی مسولانو سره به خبري وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د انتخاباتو خپل کمیشن وایي د نوملیکنې د پروسې لپاره رئیس له 1419 مرکزونو څخه 4 مرکزونه د امنیتي ګواښونو خاطر ندی پرانیستل شوی. د خبرلانو د ملګر ملتونو د بیان د ازادي ځانګړي څېړونکو په کابل کې پر خبرلانو د دوشنبه ورځ ځان وژن کې بریټ شي نه خبرلان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یو اعلامیې کې د کابل د دوشنبه ورځې برید د بیان پر ازادۍ او لپی خو د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنه باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبه د ورځې په 2019 بریدونو کې د نهو خبرلانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه نه ویشت کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. په ووژل شویو کې د ازادي راډیو درې خبرلان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخ ته له سترو خنډونو څخه دي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې وویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې ده. نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کال کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه ویل د ملي والی حکومت د تشابس او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی او حکومت د دوامدار پرمختګ او کارموندنې لپاره کلک هوډ لري. سپینه مړۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. اخوا د نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی، بلکې د هغه خبره د ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سولیز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریب کاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کاله را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړي. دغې ادارې ویلي لکه څرنګه چې دوی د 2015 کال د ډسمبر میاشت په راپور کې راغلي، د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد ستر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 53 غړي ملاتړ په کارو، خو نوموړي 45 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 53 مقابل کې په 55 منفي رایو د ستر اعظم په توګه د پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. او وروستی خبر هم دا چې په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ستر ښار سن پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د می د لومړۍ نیټې یا د کارګر د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه اخیستې. که څه هم په کلني ډول د می د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال کوونکو په روسیه کې د تلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
غلی غنی دغه خبرې پرون د کار په ملي کانفرنس کې په کابل کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د ستر اعظم لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمې رایې و نه خیستې، او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه لرو چې ځینو خلکو د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرې کړې دي.
چې واقعا ژړا هم راځي او ظاهر ژړا هم دی چې داسې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې د راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونې د کار په امریکا فرانس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر وسلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د یو وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي، نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولای. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو په عین حال کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بل لور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په نشرات د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د سیشن به پورز په خوست کې د بی بی سی رادیو د وژل شوی خبريال احمد شاه جنازه په خپل پلرنی ادرا کې خاورو ته وسپارل شو. د یاد مراسمو ګډون کوونکو خبريالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د نوموړي خبريال د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دی وسپاري. هغوی د خپل وژل شوی ملګری احمد شاه وژنه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو تاسو وبلله او د جګړې لښکېل خو یو غوښتل چې د خبريالانو بی طرفي په پام کې ونیسي او هغوی ته د زیان رسولو لاس واخلي. نجیب الله الوخیل په دغه رپورت جوړ کړه.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د وژل شوی خبریال احمد شاه د جنازې په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبریالانو سربیره د پکتیا یو شمېر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستی و د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودزی آزادۍ رادیو ته وویل چې دا ډول پیښې د خبریالانو په ژوند او مسلک بد اغېز کوي.
که چیرته دغه پیښې دوام کوي دا به د خبریالانو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو مغوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو په راتلونکي کې دغه پیښې تکرار نه شي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمد شاه وژنه په سویل ختی زون کې د خبریالانو د کورنۍ لپاره یو ځای او بلل او ویل چې
زمې ډېر دروند او ډېر دردونکی دا کله چې خبر شو د پکتیا نه د جنازې تر اغلولو د کورنۍ سره مخواخوږي وکړله او په غمې ډېر غمجن یو. خو له دولت څخه مو غوښتنه ده چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي او د دې پیښې د احمد شاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال احسان اریان ویل چې
احمد شاه یو با ادب با صدقه او با سلیقه سړی وو او ډیر صادق انسان وو. په ژورنالیزم کې په خوست کې مخکښ کس وو چې د وژنه مونږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د اونۍ پترس کې د ویونۍ پترس کې د پیښې ملن پیدا کی او سزا ورسوي.
په خوست کې د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې احمد شاه د خبریالانو په منځ کې ډیر نرم مزاج ځوان وو.
احمد شاه د خوست د خبریالانو په منځ کې یو ځانګړی سړی وو، ډیر نرم سړی وو. د وژنه د خبرلان کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغه خاموش نه کړي، کوم چې چې خبرلان لزان سره لري او هغه د ولس لمن څخه غږیږي.
د وژل شوی خبريال یو بل ملګری کبیر مشفق ول احمد شاه په خپل ملګرو ته پکاراتو د بی پریتوب درایت خبره کوله او تل پر حمدی اصل ټینګار لاره. د احمد شاه پلار چې خون کې دی وای زوی ته په خو کوم ګواخ نه دی شوی او نه د خپل کورنۍ ته داسې خبره کړې ده.
زه به خي خبر نه يم هر وخت چې ګرام متبهه مخه چې د یلی و د مت بیا هم خیال زه فکر کوم چې احمد شاه د ساي نه وښځي ګواخ میته وتی او اول نه ویلی و چې ژورنالیست دی. ژورنالیستي ماکا دې په دې بل شای وای بل شای و چې ژورنالیستي کړه مو ویته و چې دا کوم به طرفه نه کا ځو وتی ژورنالیست باید به طرفه وی چې ایشه طرف دور نه وي.
په خوښ کې د بی بی سی رادیو خبريال احمد شاه چې خو شاو وشت کاله عمر لاره د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال خپل کور ته د تک پر وخت د نامعلوم واستوالو موټر سایکل سوارو لوري ووژل شو. هغه یو کال بی بی سی او لدې مخکې د کلید رادیو سره د کارکونکو او خبريال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کومې واستوالې د لري پر غاړه نه دی اخیسته.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړي نو دوی به په دې اړه پرېکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د ښوونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. لدی وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه لنګ دي سارو. که وضعیت خرابېږي نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپل پریکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا دی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتې برچې سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و په یوه انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو څو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د اداري فساد له موجودیت شکایت کوي. دوی په خبره لیوي خو د دوی کارونه په اداراتو کې سم پر مخ نه ځي او لبلې خو ورڅخه رشوت هم غوښتل کیږي. او خو د فراه سیمه ییز چارواکي به دا خبر نه مني او وایي د اداري فساد سره جدي مبارزه ته ژمن دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ځینو دولتي اداراتو د کمکاري او فساد څخه په تنګ راغلي دي. د دوی په خبره دغه ولایت په ځینو ادارو کې ورځ تر بلې فساد ډېریږي او د غریب او بې واسطه کسانو کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. دوی وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د دولت او خلکو فاصله به نوره هم ډېره شي.
هر جا کې بری مګه بزش او ببرو مګه بزش او ببرو مګه بزش او ببرو تاثیر نه کې پول میخواستو پول اگه دادی پامید کارتون میچن اگه پول نداری کارتون نمیچن.
رشوت زمینه مساعده ول و رشوت تا دغه دی تر هغه ساعت پوری دی زغلی 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 تر څو چې تا خپل ورته وای وای چاته چې تا دا 1000 روپی در کوم خو ما کار وکه که کار وسی زمینه و مساعده نه کړی و رشوت.
لبلی خو د فراه ولایت مدني فعالان هم د دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد خبره کوي. د دې په خبره اداري فساد د ولایت په ځینې اداراتو کې له پخوا هم موجود و خو په دې وروستیو کې خلک په تنګ راوړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې یو مدني فعال د حکومت غواړي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې عملي ګامونه واخلي.
فساد سیستماتیک در ولایت فراه نه تنها امروز وجود داره بلکه از 15 سال قبل تا به امروز این مسئله وجود داشت.
د فراه ولایت ولایتي شورا هم د دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد له امله د خلګاندي شنی پر ځای بوله. فرید بختور د فراه ولایت ولایتي شورا رئیس وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د خلکو فاصله به له دولت نوره هم زیاته سي.
ضعف او بې کفایتي د هغه مسؤلینو چې په اداراتو کې د خلکو ستونزې دالیږي، د خلکو د رشوت غوښتنه کېږي او د خلکو سره ظلم و جفا کېږي، هغه مجبوره مخالفه دي چې مخالفینو ته ولاړ سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت محلي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه والي عبدالبصیر سالنګي وایي چې په اداراتو کې د فساد شتون د خلکو هڅه ګمان دی او خلک پر ځینې اداراتو باور نه لري، نو ځکه د فساد خبره کوي. د خبره هر څوک که د فساد په اړه شواهد ولري نو دوی ته دې وړاندې کړي تر څو په دې اړه جدي اقدام ترسره سي.
اطلاعات گرفتیم که چه رقم است، اطلاعات مختلفی که میرن یک تعداد از این شایعات است، چون مردم حد گمان میکنن، در حد گمان او 200% هم اطلاعات نیست.
د فراه اوسیدونکو په خبره دغه ولایت په اداتی اداراتو کې هم ډیر فساد کیږي. د بیلګې په ډول د ګمرک څخه یوازې هر کال په میلیون افغانۍ شخصي جیبونه ته ځي. فراه اوسیدونکي همداشان په ښاروالۍ مصروفیت ثبت اول نفوس کې هم د فساد موجودیت خبره کوي او په دې اړه دولت د پاملرنې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په 12 منځنۍ څپه FM/15 د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اورئ. همداراز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ازادي راډیو .com ویب پاڼه د ازادي راډیو د ژوندي پروګرامونو د اوریدو لپاره هم کارولی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسېدلی. احمد شیبر غربي مطبوعات کتلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد وه، خو دوی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عبادالله حنانزی او شپږ نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي یو خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو 18 کلونو کې د دوشنبې ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورسپانه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د شزینه خبریالانو د وړي کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپلې مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی. د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغو نهو خبریالانو څخه وو چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خپره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځانمرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوشی او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونه بیا تر دې اوږده سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه یې وشي. په دې مقاله کې راغلی دی چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یوه بریا ده چې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه FM/15 خپرونې کوي. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی، کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پې وګورئ او ولولئ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونه توانید د دغه هیواد صدراعظمي ته د رسېدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. د ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدراعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په 8مه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدراعظم د انتخاب لپاره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدراعظمۍ څوکۍ ته د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدراعظمۍ څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوري غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان له منځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رایې ګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پاشینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وایي دا ویښتیا له پامه نه شي غورځېدی، دا د بېرته ستنېدو نه ده. د نولسې پرېکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې هکله ده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې دا خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندی دی وي ازادي، ژوندی دی وي د ارمنستان جمهوریت. که چیرته پارلمان د مئی په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نه مخکې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون له مخې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات به د اوسني سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوري غوښتونکو دی ترسره کیږي. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
ازادي راډیو ته واګسته د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ اور کې هم خپریږي. اوس هم رازو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړی.
په بریتانیا کې له خاورو سره د یوې مادې د ګډولو له لارې داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلي. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا د بات پوهنتون څیړونکي له یوې مودې راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باوري دي چې له دې خاورې څخه د نړۍ په بېوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلی شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکوونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یو ځای شي د سیمنټ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې دا ماده جوړ شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګراد اتیا درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګراد زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لس ټنه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیبالله ننګرهاری د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسې بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوی، ټول خلک، ډېر خلک کې شهیدان کړه، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړه، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه شوم. دای زخمي او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده. ډېر بې غیرت دی، منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کړي. دا چې هر چا کړي، دا ټول نړۍ، ټول خلک دې باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان شوي، دغو ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته د زړه هیلې زه ډېر ډېر ټول ته خپایو. خو زه له هیلې دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت کړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې چې دا کارونه کړي، الله دې نیست او نابود، تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومې تربیه کوي، دا کوم رزیل ملک پاکستان کې تربیه کیږي، هغه ته دې الله هدایت کړي، که هدایت په نصیب نه، الله دې هغه نیست، نابود، تباه او برباد کړي، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې لدې چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شي او تاسو ته لنډ خبرونه ووایم، باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو د دریو خبریالانو په شمول نهه خبریالان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په بریدونو کې وژل شوي دي او لس کسان جمن دېرش کسان وژل شوي دي چې پکې نهه خبریالان شامل دي. پنځوس تنه نور ملکیان هم ټپیان دي. دغه پیښه په درک کې شوې ده په هغه سیمه کې چې تر ټولو خوندي ده. تاسو کولی شئ د تر لنډو خبرونو وروسته موږ ته زنګ راووهئ، خپل لنډ پیغام موږ ته ووایئ په 0828255 او 0909 2003 540. په دې اړه راته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي او د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه لنډ راته ووایئ. موږ دوه درې کسانو خبرې راخلو او هغه به خبرې کړو، خو تر هر څه مخکې د لنډو خبرونو وخت دی. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځان وژونکي برید چې نهه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی. دغه څیړونکي ډیوډ کای همدارنګه د خبریالانو د وژل کېدو د پیښې د څیړنې غوښتنه کړې. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. سپینه مانی وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خبرولو کې د متحده ایالاتو د صدر اعظم د اسرائیل بنیامین د متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیت پر ضد شعارونه ورکړل. او د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاري لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. لکه څنګه چې له خبرونو مخکې وویل، اوس په دې برخه کې د زینو خلکو د غږونو زینو خلکو سره په ژوندۍ بڼه د خبرو وخت لرو. له دوی به دا وپوښتو چې څه فکر کوي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه دوی کراته وایي. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر موږ ته ووایئ. بلې، زموږه ګورئ. فکر کوم چې د دوی ټلیفون سم کار نه ورکوي. بیا هم هیله ده چې په 0828255 شمیرې او همدارس په 0909 2003 540 باندې موږ ته زنګ راوهلی شئ. موږ کولی شو ستاسو غږ خپور کړو که تخنیکي ستونزه اوس حل شوي وي. کېدای شي بل اوریدونکی هم په لاین کې وي. خو بیا به هم یادونه وکړم چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نهو خبریالانو په ګډون دېرش کسان ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. تاسو په دې اړه کولی شئ موږ ته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، څه ډول اقدامات باید حکومت له خوا وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه څه فکر کوي، موږ ته خپل نظر وایي. همدا اوس اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته وایئ.
زما خو نظر دا دی چې د خبریالانو په مړینه ډېر خطا یو او د مخالفو ډلو نوم دا غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
ستاسو نوم څه دی او کوم ځای مو تماس نیولی؟ څه باید وکړي حکومت؟ باید څه وکړي
حکومت؟ باید زه به اول ځان درته ووایم چې څنګه د میدان وردګ ولایت چې هغه ټولو سالۍ نه مې اړیکې نیولې د اسلامي نوم دی. حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې د هغه مخالفو ډلو څخه خبرې وکړي چې تر څو د خبریالانو ژوند ته ډېر پام وکړي.
بله، مننه کوم. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکړئ د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه راته ووایئ. څومره مهمه دي دوی کارونه او د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ بله، مننه کوم. بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون کې، او دا به وروستی اوریدونکی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. فکر کوم هم دومره کافی دي زین اوریدونکو ته موږ وخت ورک دوی د خبرونو د خوندیتوب په اړه باندې خپل خبري وکړي وی ویل چې حکومت باید لاس په کار شي او همدارنګه په دواړو خکیلو خو د جنگاګو کړچې د خبرونو د خوندیتوب لپاره په موکړي په همدې ارتباطي امریکا هم لرو د افغانستان د امنیت په شورا کې وړم ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنۍ او حکومت د مشترکې کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب په لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دغې ګډې کمیټه کې کوم کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنۍ او مشترکې کمیټې د امنیت تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت او ملي ریاست سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي دې کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او اشتراکي غونډه ونیوه. په دې
غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې د ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي د دوی د امنیت د تامین لپاره د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټولو اړوندو ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جی پي او فوري اقدامات وکړي. د دې تر څنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي ته هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې دا څه ډول واقع کېږي او څنګه واقع کېږي. د دې جزئیات څه دي په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره د شهیدو ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قربانۍ ورکړي دي له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل د دوی د کورنۍ غړي د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پخو باندې ودرېږي د دوی سره د همکاریو د دوامدار همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ورو مرکانونه پرې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم د موضوعاتو چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له دغه پروموشن مخکې مو د افغانستان د امنیت شورا د ویان قادر شاه خبري واورېدي. هغه د افغان حکومت او د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې د ناستې په اړه ویل چې له خبرونو سره به مرستې کیږي، خصوصا خبرلان چې په روسیو کې د تاوتریخوالو او همداراز د پیښو قرباني شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر تر هغې وروسته پرون ناوخته کوټې ته لاړ چې هلته شیعه هزاره او د خپلې مظاهرې ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزاره او مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی پرلت ختم کړ. د ښځو، سړیو او ماشومانو د احتجاج تر هغې وروسته پیل شوی و چې په تېره یوه میاشت کې په کوټه کې شاوخوا 40 کسان په هدفي حملو کې وژل شول. په دې اړه بشیر ګواخ یو رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزاره خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مشر جنرال باجوه بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزاره سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه.
Hey, down, hey, down, hey, 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 h
د خبر پانه تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقوقو وی فعال جلیلہ حیدر د نه خړو هړتال کړی وو. هغه پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې د پوز لمشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیلہ حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پاڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. دې مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی وو. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دی ولاړ دی، نن په پاکستان کې بلوڅ پر کوم مقام ولاړ دی، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادری چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي، موږ وایي هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په اربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده.
د اپریل په 13 د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو ته غوښتل لنګ دی یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای څکي. ځینې وایي شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي. شین چای چې په پېښور کې قهوه مرته وایي د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ درته خبرو، خو تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم مهروي.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځل څښي. شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کلي، کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم مې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه پېژنم. د ډیرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادۍ کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چاته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که خادۍ بس زه پکې به دغه چای ګرځوم، بس په خپل خوښه او مېلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولیو چای کېدم. دغه مې ارزو ده، که د خان واده، که د غریب واده، که مړی، که ژوندی، که هر څوک زه دغه خدمت ورته کوم او ماته دا خوند را کوي چې کوم ځای نه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته پیالې چای مخې ته کېږم. زه هم خوشحاله کوم، هغه مېلمم خوشحاله شي.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدې سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی، د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدې یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې دی چې لکه
چینی بکی کله کله سره زړل مټیانی نو غړ رځي ته خیل لګي دل داسي چې لکه اکثر سو کله کله سره پلیټ ک ټاپیا نه مپیا نه راځي خو اکثر داسي چې لکه دغه هان ترخه چې راځي نو غخ نه لګي بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوی چینی بکی
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخله
احمد سمیر ما د کونړ ولایت سیدون کې زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم او دغه نه ورسره د شین چې ونس کمنو دا به زما پستونی گینی غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کومه نو چې کله شین چې اوس کوم نو عام میغه هزیمه راشي او هم دغه ستړیا زمانه کړو کی
شاوخوا یو نیم سل کال په خوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تند به پرې سړول خود امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین کینیا انډونیشیا او اوس له برازیل څخه بریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
آزادی او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکې هیلې ومني په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبریالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم په هغو چاودنو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوې نه ویشت کسان وژل سو چې نه تر نه یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبریالان او یوه تازه راغلی همکار هم شامل و د ټولو روح ته شادوي د دیونه خبرونه میستا سو هغه پیغامونو ته ځنګړې کړي چې د دغو قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي شو د لیو خپل نظرونه مو ازادي رادیو ته راستولې دي البته د یو ځنګړې خبرونه دا ټوله ستاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې ل تفسیره پرته خبروم
السلام علیکم د کوم څه چې کابل کې خبريالان باندې سوي دا د ډېر سخت ټکو کې غندو او راتلونکي پاتې د راستي کومه خبرونه ولسی او ټول او ټول مو مخالفین او غواړم چې پاتې خبري اعلان وکړم چې خلکو باندې بریدونه ونه کړي
ام بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول جرنالستانو او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم باید وایم چې جرنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي د عراقینو تر غوږو جرنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونه کې د خلکو غږونه رسولي دي د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي نو په همدې خاطر د دې ویني چې خدای تعالی اخیرنه ویني چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني چې نشي او د انسان په لاس د انسان ویني چې نشي ورته جرام راځي او ځای د جرام دی چې یو مظلوم اشخاص وجل کیږي نه حق چې هغه خپل دی وګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دوه سکاله درس وایي څلور سکاله درس وایي شپږ سکاله درس وایي شل سکاله درس وایي راځي په ورشته کې ورشته کې کامیاب کیږي د په دې مظلوم ورشته کې او هغه په دغه رقم باندې وجل کیږي دوی ته جنازې تر دوس غواړم دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خبره کوم د حنان حاجب چې تجاله پاک جنت فردوس ورنشید کې دا ډېر ښه خبریالو ډېر ښه راپورونه جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند وو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم الله دې جنګ
وي زما خدمت په چا هیر نسی اتل يم زما خدمت په چا هیر نسی اتل وم خبریال وم اتلم اتلم او اتلم ده هم محمود همدار له روزګان ولایت څخه دګنی کرش تر غلی تاسو د دوام کارانو چې په نننې برید کې په کابل کې وجه سوی د هغو کورنۍ او خلکاش ټولو خبري اعلان ته تسلیت وړاندې کوم دا یو کې چې نو افغانستان کې څو کلی راشي او افغانستان د امن په کور بدل شي دا شپې چې هیڅ کله دښمنان نشه ولای شي افغانان سره جدا کې او نه به جدا شي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم دا غته چې کوم وسوله د کابل د جرنالستان او د خبريانان ته وزیر دی نو د دې په اړه تاسو دایس څوک دی دایس مقصد څنګه دغه پرورش کولای شي. دا خو معلومه خبره ده وروره، دا په نان افغان شي دا به وزنې وروره، په بیا دا فرق نه کړو چې دا خبریان ده او دا وروره، دا بیا څوک ده او دا څوک ده. وسلام په احترام.
نن پېښه چې کومه رامنځته شوې ده پوره یوه غمجنه پېښه ده چې بلونه ده. زه د ولسمشر اشرف غني ته په دې نېږم چې د سپورې پرته دښمن مې نه دښمن پاته ونه لګېده. که څوک کور کومه ډېرې پراخه کړې وي څوک نه پوره کېږي. عام خلکو ته وایه دا د لستونو عامو خلکو نه دي وینځلو اخته ده هغه درول کړی ده. تا څو کومه وخته پورې دا مونږ
او نن کومه حمله په کابل کې شوې ده په ډېرو سختو ټکو سره یې غاندو. سلام
علیکم. السلام علیکم رحمت الله وردګم د کابل ولایت نه تاسو ته پلین کې مروره. دا نن چې کومه پیښه شوې او دا کوم جورنالستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شوي دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د زړه صبر غواړم او د انشاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان که رسنۍ ده او که هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغې ته ګواښ دی هغې ته ما ته وګوره هر سړي نه هغې دا ویوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دي وروره او نن ته ډېر خپه و او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي او دا د افغانستان دښمنان دي دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
سلام علیکم. نن چې کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې شوې په دې زه ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان شوي ټول خلک ډېر خلک دي کې شهیدان کړه ماشومان او غټ خبریالان یې ډېر کې شهیدان کړه او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې زه ډېر زیات خواشینه شوم. دی زخمي وو او وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده دا په ټول اسلام باندې حمله ده. دا بې شرفه انسان کړی چې هر څوک که دومره غیرت کی دومره جرأت کی مخامخ دراسه افغانانو سره دی وجنګیږي بې غیرت دی منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري. دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي ټول اسلام قران په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته یزله هله ز ډیر ډیر صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته دې کولو ته صبر ورکړي.
السلام علیکم. زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي نه ولس ته بجې او نه آزاد رسنۍ د مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسي او نړیوالو ته هم رسي او دا چې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
بلیا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت څخه د خام پریزم په کابل کې د تیرې د مرګ د بیت یو وحشانه او غیر انساني او جنگي جنایت ترسره کړ. څنګه دا هم کاړ او پرشته درانه په شهادت ورسېدل. له ټولو سوال درې څخه په جدي توګه غوښتنه کوم چې خبریالان به طرف دي خبریالان نه دولت او نه طالبان ته کار کوي یوازې د خلکو اوازونه تر لوټو چلوات راکوي.
نو د وسوال طالبان څنګه غواړم چې نو هغه وحشانه بریدونه ترسره نه کړي چې خبر اعلان تاسو ووژل شي.
السلام علیکم ازادي درادو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. په بادغیس ولایت یو ورماشته ورسره اوسېدونکی یم. کما ماشي د ازادي برادو کارکونکو باندې سیدا د افغانستان ملت افغانستان بچان ته د منولو وړ نه ده. سیو په کراک یو غندو او د افغانستان بار سیب چې د شان افغانانو ته دا لازم نه چې غاش ماته وکړم لا ماته وکړي جو او واک صاحب دا غز ما پیغام مشران ته ورسوي په مخه مو شو.
السلام علیکم زدا زدا ریډیو ټول کارکونکو ټول او دین کې څه ده چې شي د وژلو د ټولې مو په د تسلیته لم له ټول اړو نه شاو پر مدا وښنه چې د کله چې به خو شي بیا وایي چې مونږه د دې ته مشن تا کړ او مونږ ورو دا برشي کو نو که زموږ ځوان لستان او زموږ خبرانو وځي چې نو دا څنګه کا وسارل شي او دې عملي نه ونی ول شي نو موږ به شي کو مت نه دا د دې دا وختونه کوم چې باید مخاله پیښنه نه خلګونی شي او قانون منګول دوسواري د چ مخاله پیښنه د امنیتي ځانونه ځای د بار هم استابیرونی شي او د لپاره څنګه امنیتي شي زه تر شر محمد شهید له جلال آباد څخه.
السلام علیکم موږ د ازادي رادیو کارکونکو ته زغه خوښ لرو چې د خلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ دغه د ژورنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دی دا نه به منلی نه بل څوک نه بل څوک هیڅوک ته دی مخنیوي نه شي کولی د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي لپاره چې دی صرف صرف یو علماء دي د منبر څخه چې اواز پورته نه کوي بل هیڅوک ته دی مخنیوي نه شي کولی کته دی زغری ورته راوړي هر څه چې وکي بس صرف مسبقه کبد شي کولی چې د افغانستان علما خپل کې سره راپور ته چې غوړ ورولونه او دا ځانمر کې د یو مخنیوي کولای شي نه به منډي کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه دایش کولای شي چې څه کې مشکله راځي.
سلامونه نیکې احترامات پښتنه مینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. سید ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو کې شتاله تنګیوال يم چې د ورده ګویلا سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینې درته غږی پیغام پریږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکل او درانی خور د ټول ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنۍ ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته پیردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا د دې ته ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبمون ځوانان ډکبو د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوټ لنا سور نه کړی. مونږ با سلیم ځوانان در سره ولاړ یو. داسې پیښو نه بنډه ریږي کله مر قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
السلام علیکم زه لاله خوشالم د کندهار خبرې کوم. ازادي راجو ټولو کارکونکو ورته اوریدونکو ته سلام وایم. بله سلام ازادي راجو کوم ورونه او کوچ کوم شیدان څو لا پاتې د شهادت قبول کی او موږ ډیر په خوب دی پس دوی یو ټکو لا پاتې دي چې جنت فردوس ورکی او د ازادي کارکونکو خلکو خلک هم په مختګ وکړي دي ان شاء الله موږ د دې ملاتړ یو په وخت کې موږ سره ورارډیو ناراض او خوږ دی موږ سره دې مشرتابه ته موږ ته صلیت وایو او صلاح فاتری ته جنت فردوس ورکې دې کور می ته موږ خبر غواړو ان شاء الله دا صلاح فاتری ازادي راځو ټول کار کوم چې وساتې السلام علیکم مخم شو.
سلامونه نه چې له وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کار کوم کوته واقعا د نړۍ له درد څخه ټول همکارانو ته شهیدانو لپاره د زړه نه اجر غواړم او شهیدانو ته او د غری کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي او ستاسو سره مو همیشه یو ستاسو خبرونه او ستاسو کارونه مو سپورټ کوو تیرا او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریا ته ورسېږي.
السلام علیکم زه د پرا ولایت بکوا او تاسو خاطر په تماس کېم. ازادي رادیو کارکونکو علیکم السلام او د ازادي رادیو د خبري اعلان شي په خبر کې دی څنګه نو اټکان چې د خدای جل جلاله شفاء کې ازادي رادیو د افغانستان فهم ته ډیر خدمت کړی دی. دا غوښمه چې مېرمن سره چې ساده ازادي او د ورکو ځان خبرونه ډیر د قدر وړ دی د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. ازادي رادیو څخه دا کو چې خپل خبرونه کوي کې چې په سارا کې په ټلیفونان کې واخدې شي په ډېر خلک حساسه ورته پیدا کی خلک د ډېر اوردن کې دسه ډېر بشري او سلام په احترام ازادي راډیو
وعلیکم السلام ګرانه دوسته ستاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډډګرنې پیغامونه راستولي و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.